آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه پښتو خبری خپرونه پیل شوه په دې خبرونه کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته
د فراه په ولایت کې د ملي اردو اتلس عسکر وژل شوي دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون د جمعې په ورځ د اوربند مسودې په باره کې پریکړه ونه شوه کړی چې یوه میاشت په سوریه کې اوربند عملي شي او نن د میانمار د راکین د ایالت په مرکز سیتوي کې د بم درې چاودنې شوي دي
په دې خبرونه کې د نورو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د ناټو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د داعش وسلوال د 2000 څخه کم دي
The numbers that are spread about the numbers of Daesh.
یو ځل بیا د داعش څنګهالي 1500 دي.
د کابل او الماتا ترمنځ د صادراتو او وارداتو هوایی دهلیز پرانستل شو.
دیروز یک دهلیز دیگر ایجاد کردیم که
تیر ورځ مو یو بل دهلیز هم پرانست چې د کابل او الماتا ترمنځ دی.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ په مکرۍ د دې سات خبرونو ته چې زیبا خادم یې تاسو اوروي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د فراه په ولایت کې د ملي اردو اتلس عسکر وژل شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو بیګا د فراه د ولایت د بالابلوک په ولسوالۍ کې په پوځي پوستې باندې برید کړی دی اتلس حکومتي عسکر پکې وژل شوی دی د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې په دې برید کې د ملي اردو اتلس عسکر وژل شوي دوه نور زخمي شوي دي همداشان وسوال هم په دغه جګړه کې مړه او زخمي شوي دي د طالبانو نطاق قاري محمد یوسف احمدي مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دغه برید کې د ملي اردو 15 عسکر وژل شوي طالبانو د ملي اردو دوه تنه ژوندي هم نیولې دي طالبانو ویلي دي چې دا پوسته هم نیولې ده په کابل او هلمند کې ځانمرګي بریدونه شوي دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د کابل د ششترک په سیمه کې په ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار شاوخوا 8:30 بجې یو ځانمرګي بریدګر چې پیاده روانو د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د ششترک په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې سره نږدې برید کړی دی چې د برید له امله یو تن وژل شوی او شپږ نور زخمي شوي دي د دې حمله مسولیت روسا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې په هلمند کې د ملي پوځ او ملي امنیت په مرکزونو باندې ځانمرګي بریدونو کې 15 تنه وژل شوي او 12 کس زخمي شوي دي دا په هلمند کې تر نسبی امنیت وروسته د ناامنۍ لوی پیښې دي چې خبرې رسیدلې ده د دې خبر تفصیل خبریال عزیز الله پوپل راکړی دی
د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو تویل چی په لشرګه شار کې د ملي امنیت پر دوهم ماموریت سوی ځانمرګي برید د موټر په وسیله سوی
لشکر کا خاطر د دوهم حوزې په مربوطاتو کې د امنیتي ملي حوزې ته تیر مخ کې لدینه چې داخل شي موټر په هدف نیول شوی دی او لمنځه ول شوی او په تعداد د 9 نفر شهیدان او زخمیان چې هغه 8 نفر ملکی کسان ټپیات شوی دي او خوشنۍ سره باید وایي چې یو نفر په شهادت نظامی کس رسیدلی دی
دوهم حوزه د لشرګا شار په مرکزی برخه کې موقعیت لري په سیمه کې د ملکی خلکو کورونو ته هم مالی تاوان رسیدلی تر پیښې وروسته د لشرګا شار اوسیدونکي
د غزای ته ورسېدل د ستور خړوبس بلر نه په یدلې دلته وګورډوله په دیوال کې
امه زغه شې زخمې سه دو اولاد درم نن زخمې سن نور بوتن د شفاخانه په حال
بلې خواته نن سهار 9:30 بجې د لشرګا شار په شمال کې د نادلي ولسوالۍ په ماتکی سیمه کې د 215 میوند قلی اردو پر لیوا د هموی زرعي وسیلې په مټ یو ځانمرګي برید شوی چې د افغان پوځ څلور منصوبین پکښې وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري نن د شنبې په ورځ په ختیځ غوطا کې د سوریې په محاصره شوو یاغیانو نور هوایی بریدونه وشول لږ تر لږه سلی رشتنه پکې وژل شول په برتانیا کې ډیره د بشر د حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې په تیره هفته کې د 500 نه زیات خلکو وژل شول چې 160 تنه پکې ماشومانو د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د 109 میلیون ډالر خاص کړی دی چې د سوریې 3 میلیون خلکو سره ضروري مرسته وکړي چې د جګړو له امله ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي او په سوریه کې د خپلو مینو نه نورو سیمو ته تللي دي. 5 میلیون خلک په سوریه کې په جنگ کې وژل شوي چې اکثره ولسی خلک دي. ولسی خلک په دواړو خواوو کې ضروري مرستو ته اړتیا لري. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون د جمعې په ورځ د اوربند مسودې په باره کې پریکړه ونه شو کړې چې په یوه میاشت کې په سوریه کې اوربند عملي شي او د خارګوټو محاصره لري شي. د امنیت شورا وایي چې نن په دې پریکړې باندې رایګیری کوي. د امنیت د شورا ډیپلوماټانو پلان درلود چې د جمعې په ورځ سهار رایګیری وکړي، خو دوه ځلې دغه رایګیری ځکه وځنډېده چې د روسیې اندېښنې او غوښتنې په مسوده کې شامل شي، مګر موافقه ورباندې رانغله. د سویډن سفیر چې د کووید د سفیر سره په ګډه د دې مذاکرو مشري کوي وایي چې موږ موافقې ته نږدې شوي وو، مګر اختلافات مو بالکل حل نه شو کړی. د امریکا سفیر نیکی هیلی د جمعې د ورځې په غونډه کې نه و موجوده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د سی پیک په نوم د امریکایي محافظه کارانو د یوې پرنفوذه ډلې په کلنۍ غونډه کې د وینا کولو په وخت کې په شمالي کوریا باندې د فشار د زیاتولو په منظور په اصطلاح تر ټولو د غټو بندیزونو لګولو اعلان وکړ. د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو خلاصه سید سلیمان شاه لولي.
ټرمپ چې په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د صدر اعظم مالکم ټرنبول سره یو ځای یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله اعلان وکړ.
But we'll have to see if the sanctions don't work, we'll have to go phase 2.
د شمالي کوریا په خلاف ته هغه په وینا تر ټولو غټ اقتصادي بندیزونو همکار ورنکړ او موثر ثابت نشو. شمالي کوریا دې د تدابیر اقداماتو د دوهم پړاو انتظار وباسي. خاغلی ټرمپ توضیحات ورنکړل، صرف دومره ویل متاسفانه چې دا به د نړۍ لپاره یو ډیره د بدبختۍ ورزي چې د وخت په تیریدو سره به معلومه شي چې څه پیښیږي. هغه دا اقدام په داسې حال کې کړی دی چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون د دواړو کوریاو ترمنځ د روابطو د عادي کېدو غوښتنه کړې. 28 کښتۍ او 20 هغه شرکتونه په نښه شوي دي چې د امریکایي چارواکو په وینا له شمالي کوریا سره په نامشروع تجارتي کاروبار بوخت دي. دا شرکتونه له چین نه نیولې تر تانزانیا پورې د نړۍ په ګوښه ګوښه کې خپاره دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه د واشنگټن نه اوري. نن د میانمار د راکین د ایالت په مرکز سیتوی کې د بم 3 چاودنې وشوې. د راکین مقاماتو دا خبر ورکړی دی. په یوه چاودنه کې د پولیسو یو صاحب منصب زخمی شوی دی، خو د نورو تلفاتو خبر نه دی رسیدلی. پولیسو ویلی دی مقامات کار کوي چې معلومه کړي چې څوک د دې بمونو په چاودنو کې لاس لري. درې واړه بمونه او درې نور بمونه چې نه دي چاودلي د راکین په حکومتي دفترونو او سویټي کې شن شوي دي. د دې چاودنو نه 3 ورځې مخکې د بانک 2 مامورین د بم په چاودنه کې وژل شوي وو او 12 تنه نور د لاسیو په ښار کې زخمیان شوي وو. په لاسیو کې 2 یاغي ګروپونه وجود لري چې د پوځ په ضد جګړه کوي. د سومالیه په پایتخت موګادیشو کې د حکومتي منابعو په حواله د جمعې په ورځ د موټر بم 2 چاودنې وشوې، لک تر لګه 8 تنه پکې وژل شول. ډاکټر عبدالقدیر عبدالرحمن عدن ویلي دي چې د دې چاودنو هدف د جمهوری ریاست ماڼۍ او یو هوټل وو. لک تر لګه 10 تنه زخمی شوي هم دي. عدن ویلي دي چې اکثره زخمیان ملکی کسانو. او د امریکا د استخباراتو ادارې ویلي دي چې د جمعې په ورځ یو موټر د سپینې ماڼۍ په امنیتي دروازې ورغه، خو موټروان سمدستي ونیول شو. استخباراتو بیان ورکړی دی وایي چې موټر یوې 15 کلنې ښځې چلاوه او د تینیسی د ایالت ده. چارواکي وایي ګمان کیږي چې دې ښځې نور جنایي سرغړونې هم کړې دي او د واشنگټن ډی سي پولیسو ته سپارل شوې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 100.15.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ، د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. په ناټو کې د امریکا سفیر وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او د جنوبي اسیا لپاره د ښاغلي ټرمپ په تګلاره کې د طالبانو سره د سولې خبرې شاملې دي. د بل خوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د بهرنیو جنګیالیو راتګ نه دی لیدلی. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
په ناټو کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کای بیلی هیټسن چې ناټو ته
د ترکی، جرمنی او ایتالیا له سفیرانو سره یو ځای افغانستان ته په دوه ورځني سفر راغلی وه. وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ کوي. سفیر بیلی د تیرې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له خونړیو بریدونو وروسته د ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته په اشارې چې طالبان سره د مذاکراتو د درولو ویلي وو، وویل چې ټرمپ له سولې ملاتړ کوي.
We hope that the Taliban will see.
مونږ تمه لرو چې طالبان په دې پوه شي چې دا د دوی لپاره د بریالیتوب لوبه نه ده، تر هغو چې دوی د خبرو میز ته حاضر شي او د هغه څه برخه وګرځي چې دا هیواد مضبوط کړي. دا د ولسمشر د دفاع او د بهرنیو چارو د وزیرانو پیغام دی.
له سفیر بیلی پرته چې په دې خبري کانفرانس کې د ناټو ملکی استازي او په ناټو کې مخکښ امریکایي قومندان او جنرال جان نیکولسن یو ځای برخه درلوده، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د داعش د جنګیالیو په تړه وویل چې له عراق او سوریه نه د بهرنیو جنګیالیو د راتګ شاهد نه دي. جنرال نیکولسن وایي بهرني جنګیالي شته خو شمیر یې کم دی. هغه ویل د داعش د جنګیالیو شمیر له 2000 کم او بهرني جنګیالي په داعش کې د پاکستان د ورغزیو پښتانه او دوهمه ډله پکې د ازبکستان د اسلامي تحریک ده. جنرال نیکولسن دا هم ویل چې داعشان د ننګرهار په سویل، د کونړ او د جوزجان په ځینو برخو کې په جګړه بوخت دي.
The numbers that are spread about the numbers of Daesh
fighters. د داعش د جنګیالیو د شمیر په تړاو چې کوم شمیرې خبرې سوي دي، لکه تاسو چې ویل د روسیې لخوا دا له مبالغې ډک دي. یو ځل بیا د داعش جنګیالي 1500 دي.
جنرال نیکولسن دا هم وویل چې د امریکا له نوې ستراتیژۍ وروسته اوس طالبان د ولسوالیو د نیولو په ځای په حملو لاس پورې کړی دی. هغه د بلخ د والي د لرې کېدو په تړاو وویل چې د افغانانو سیاسي پروسې ته درناوی لري، خو د سیاستوالو هر ډول اختلاف باید امنیت تر سیوري لاندې رانولي. ناټو ته د امریکا، ایټالیا، جرمني او ترکیې د سفیرانو او په ناټو کې د مخکښ امریکایي قومندان دا پلاوی له تیرو دوو ورځو راهیسې په افغانستان کې و او په مزار شریف او هرات کې د خپلو پوځیانو د لیدو تر څنګ د افغان چارواکو سره هم کتلي دي. دا سفر په بروکسل کې د جولای نه ناستې مخکې د ارزونې په پار ترسره شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کابل، ډیلی او کابل ممبای ترمنځ د هوایی دهلیز وروسته افغان حکومت د کابل الماتا ترمنځ یو بل هوایی دهلیز پرانستی دی. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د وزارت چارواکي وایي د صادراتو د ودې لپاره د نورو هیوادونو سره هم د هوایی دهلیزونو د پرانستلو هڅه کوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل څخه رپورټ رالیږلی.
د افغان حکومت او هندوستان د حکومت لخوا د کابل، کندهار او ډیلی ممبئی د ښارونو ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستلو وروسته افغان چارواکي وایي د جمعې په ورځ دغه یو بل دهلیز د کابل او د کزاکستان د الماتی ښار ترمنځ هم پرانستی دی. د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایند مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د نوي هوایي دهلیز د پرانیستلو هدف د افغانستان کورني تولیداتو ته په بهرنیو هیوادو کې بازار موندنه ده.
تیره ورځ مو یو بل دهلیز هم پرانیست چې د کابل او الماتا ترمنځ دی. هغه توکي چې زموږ سوداګري چمتو کوي، موږ چمتو یو چې د دغو دهلیزونو له لارې د افغانستان صادراتي توکي د قزاقستان د الماتا ښار ته ولیږو چې لومړی الوتنه یې ترسره شوه.
دا د تیر میلادي کال د جون په میاشت کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د دوه هوایي دهلیزونو د پرانیستلو وروسته دریم هوایي دهلیز دی چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د یو هیواد ترمنځ پرانیستل شوی دی. افغان سوداګر وایي چې الماتی ته د جمعې د ورځې په لومړنۍ الوتکه کې 4.5 ټنه توکي چې زیات اندازه یې کرهڼیز توکي او غالۍ وي لیږدول شوي دي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغان حکومت د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم د ورته هوایي دهلیزونو د پرانیستلو په سر خبرې کړې دي. ښاغلي کوکندي وویل چې افغان حکومت د متحده عرب اماراتو، اذربایجان او ترکیې سره هم د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو په هکله خبرې کړې چې دې تمه لري هوایي دهلیزونه به په نږدې راتلونکي کې پرانیستل شي. همداشان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه تمه لري چې افغان حکومت په روسیې، سریلانکا، اندونیزیا او سعودي عربستان سره هم هوایي دهلیزونه پرانیزي. افغان حکومت د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو له لارې په ډېره کمه بیه افغاني توکي بهرنیو هیوادو ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونې ویان سایم پسرلي بهرنیو هیوادو سره د هغوی دهلیزونو د پرانیستلو هرکلی وکړ او وویل چې افغان سوداګر دغسې دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادو ته په ارزانه بیه د اقتصادي توکو په ځانګړي ډول د کرنیزو توکو صادرولو ته اړتیا لري.
تاسو
پوهیږئ چې کرهنیز توکي ژر خوسا کیږي. موږ باید په ډیره کمه موده کې خپل کرهنیز توکي په ځانګړي ډول ترکاري صادر کړو او هغو هیوادونو ته چې موږ لزمکې لار نه لرو او که یې لار لرو نو ستونزې په مخ کې پرتې دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ د هوا له لارې انتقالات ولرو. د هوایي دهلیز د لارې انتقالات ښه و او اغېزې هم لرله.
د سوداګرۍ اوسنۍ د خونې وایان وویل چې د هندوستان سره هوایي دهلیز پرانیستلو د صادراتو د کچې په زیاتېدو کې مرسته کړې ده. د خاقلي پسرلي په وینا په تیرو شاوخوا اته میاشتو کې چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز پرانیستل شوی تر اوسه په اویا الوتنو کې تر 2000 ټنو پورې توکي چې تازه وچې میوې هم پکې شاملې دي د هندوستان بازارونو ته صادرې شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له وروستي اقدامه هرکلی وکړ. د رپورټ تفصیل د ازادي رادیو د همکار رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له لوري د پاکستان پر وړاندې وروستی اقدام ته په اشاره سره وایي دغه اقدام به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مثبت اغیز ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل له دې وړاندې له ترهګرۍ نه د ملاتړ د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. ښاغلی مستغنی زیاتوي افغان حکومت له هر هغه اقدامه هرکلی کوي چې له ترهګرۍ نه د ملاتړ مخه پرې ډب کیږي. هر هغه څه چې اوس پیښ سوي دا خپله دا په ډاګه کوي چې دغه هېواد له ترهګریزو له ملاتړه لاس نه دی په سر سوی او په خپله خاوره کې دوی ته پناه ځایونه ورکوي، دوی تمویلوي او تجهیزوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې عمدتاً د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو د قطع کېدو او باعث کیږي. د راپورونو له مخې که پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو ډلو پر ضد روان میلادي کال تر جون میاشت پورې اقدام ونه کړي د ترهګرو د تمویل د څارنې په فهرست کې به شامل کړای سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډې ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټ په حواله د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې د مالي عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان په پاریس کې د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. دغه پریکړه وروسته له هغه کیږي چې دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې چین او د یو شمیر خلیج عربي هیوادونو په دې برخه کې له خپلو مخالفتونو تیر سوي دي. کوم هیوادونه چې په خړ لیست کې شامل سي د مالي عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادونو ته پور ورنه کړي. پاکستان له 2012 نه تر 2015 میلادي کال پورې په دغه لیست کې شامل و. امریکا، برېټانیا، فرانسه او جرمني وړاندیز کړی چې پاکستان دې په دغه خړ لیست کې شامل سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان شاملول بیا ځلې په دغه لیست کې د نوموړي هیواد د سیاسي او حقوقي حیثیت تر څنګ د دغه هیواد مالي سیستم ته هم زیان رسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي
حیثیتي لحاظ باندې د خطر زنګ کېدای شي ځکه پاکستان هیواد دی چې د امریکا پر مرستو باندې ولاړ دی. نو کله چې د پاکستان نوم شامل شي د پریتیف په دغه لیست کې اصلا په نړیواله سطح باندې د هویت او شخصیت لا داغدار کېدای شي. د ډیپلوماسۍ په نړۍ کې نور هیوادونه دې نه خپلې لمنې رانغاړي. په یوه وخت کې هغه مالی تعاملات چې د پاکستان سره کېږي هغه ټکنی کېږي.
افغان حکومت تل د پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړی او افغان چارواکي وایي ترهګري ډلې په پاکستان کې له خوندي ځایونو او مرکزونو نه په استفادې په افغانستان کې حملې کوي. پاکستان دا ډول راپورونه رد کړي خو امریکا په دې وروستیو کې له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ او د دوګونی سیاست له امله په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د دمشق څخه د باندې په ختیځ غوطه باندې د شنبه په ورځ د روسیې او سوریې د رژیم د پرلپسې هوایي بمباریو له امله لږ تر لږه 24 کسان وژل سوي دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال وینلی د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی.
د سوریې د رژیم د هوایي قواو جټ الوتکو چې روسیې ملاتړ کوو د شنبې په ورځ بیا په ختیځه غوطه باندې بې درېغه بمباري وکړه. په تیرو څو ورځو کې د 160 ماشومانو په شمول 1500 کسان د دې بمباریو له امله وژل شوي دي او د تلفاتو کچه هر ورځ لوړیږي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارلو مؤسسه یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس د عیني شاهدانو له قوله رپورټ ورکوي چې د شنبې د ورځې بمباري د انساني تلفاتو په حساب د رواني یوې هفتې په موده کې یوه وژونکې بمباري وه چې د نجات او ژغورنې رضاکارانو نشو کولای چې زخمیان او مړي د ړنګو شو ودانیو له خاورو خزلونه راوباسي. په دوامداره توګه د ختیځې غوطې له پاسه د روسیې جټ او بمبارتمان الوتکو پروازونه کول او بمونه غورځول. په نننیو بمباریو کې د هموریا او دوما په شمول د ختیځ غوطې په شاوخوا کې پراته څو ښارګوټي په نښه شو. ختیځه غوطه چې د مشت نه د باندې پراته ده د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو وروستی غټ سنګر دی او د 400 نه زیات ملکیان پکې اوسیږي. خلک له هوایي بمباریو نه د بچېدو په امید کوشش کوي چې په زیر زمینی پناهګاهو کې ځانونه پټ کړي، خو هلته یې هم ژوند خوندي نه وي. روسانو او محلي انډیوالانو په ختیځه غوطه کې پر طبي مرکزونو او روغتونونو هم له بمبارۍ نه درېغ نه دی کړی او تر اوسه یو شمېر ډاکتران او نرسان هم په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. په عین وخت کې متحده ایالاتو ویلي دي چې روسیه په ختیځه غوطه او د سوریې په نورو ښارونو کې د ملکیانو د وژلو ذمواري په غاړه لري. دا د امریکا د خارجه چارو د وزارت د وایندې هیدر ناورد غږ دی چې په واشنگټن کې له ژورنالیستانو سره خبرې کولې. وایندې ویل چې د تیرو څو ورځو په موده کې له 400 نه زیات ملکیان په ختیځه غوطه باندې د سوریې د رژیم د مسلسلو بمباریو په نتیجه کې په ډېره بېرحمۍ او بېدردۍ وژل شوي دي او ټول ښه پوهیږو چې یوازې روسیا نه بلکې ایران هم د سوریې د رژیم تر شا ولاړ دی او که روسیه ورسره ملګری نه وی کومه تباهۍ چې موږ یې په دغه سیمه کې اوسینو واقع شوې به نه وی. دا خبره باید هم هیره نه کړو چې روسیا د دغه وژنو ذمواري په غاړه لري. ملګري ملتونه وایي چې په ختیځه غوطه کې 300,000 خلک عاجلو بشري مرستو دواګانو او خوراکي موادو اړتیا لري. ختیځه غوطه له دمشق نه 10 کیلومتر لرې پرته ده او د النصرې جبهې او احرار شام په نوم د دوو اسلامي ډلو په کنټرول کې ده او د سوریې د رژیم ځمکنیو قواو له 2013 میلادي کال نه محاصره کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د لوړو زده کړو وزارت د کانکور عمومي ریاست مسؤلین ویلي چې په دولتي ادارو کې د مامورینو د استخدام پروسه یې شفافه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
افغان حکومت د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له لوري د پاکستان پر وړاندې وروستی اقدام ته په اشاره سره وایي دغه اقدام به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مثبت اغیز ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل له دې وړاندې له ترهګرۍ نه د ملاتړ د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. ښاغلی مستغنی زیاتوي افغان حکومت
د خوست اوسیدونکي محمد الله زادران په دې ولایت کې د کانکور په هغه ازموینه کې برخه اخیستې وه چې د دولتي خالي بستونو لپاره د مامورینو د استخدام په خاطر زرګونو ځوانانو پکې ګډون کړی و. که څه هم محمد الله زادران د دې ازموینې له ظاهري شفافیت راضي ښکاري، خو اندېښنه یې دا ده چې رینا په نتایجو کې لاسوهنه وشي. دا ذکر ده په وینا په دولتي ادارو کې زیاتره مامورین پر روابطو استخدامیږي.
خدای دې وکړي چې پایلې ډېرې ښې وي، ځکه چې ازموینه خو ښه اخیستل شوه. که د کانکور په شکل په کابل کې دغه پرچې وکتل شي نو انشاءالله موږ امید لرو چې هغه کسان به بریالی کیږي چا چې ښې پرچې حل کړې وي.
د چارواکو په وینا په خوست کې د 400 دولتي بستونو لپاره 4500 کسانو نوملیکنه کړې وه. له دې جملې څخه 2500 کسانو چې 150 نجونې وې دغو بستونو ته د ګمارنې په نننۍ ازموینه کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د 350 بستونو لپاره له شاوخوا 1500 کسانو څخه هم ازموینه واخیستل شوه چې یو شمېر نجونې هم پکې شاملې وې. په کابل کې د کانکور د ریاست سرپرست عبدالقادر خاموش چې د خوست د ازموینې په صحنه کې له خبریالانو سره خبرې کولې ویل د دې لپاره چې د مامورینو د استخدام په پروسه کې د فساد مخنیوی وشي له جذبېدونکو مامورینو څخه ازموینه دوی ته سپارل شوې.
دا پروسه د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې د عمومي ریاست له لوري مدیریت کیږي، او کته سه د خوانځو په تیرو کلونو دوو کلونو کانکور باندې باوري شوی، نو ان شاء الله په دې هم باور لري، او دا کانکور ازموینې په دومره شفافیت حاصل کیږي لکه پروسه کل د کانکور ازموینې چې موږ د مکاتب واخیسته او د غرن تیر کال کوم چې واخیسته، یعنی دا دریم کانکور دی چې موږ ان شاء الله په ډیر جرأت واده ورکو چې هیڅ ډول لاسوهنه اجازه نه ورکو، او پورا سل په سلو شفافیت کې ان شاء الله ترسره کیږي، او پایله به هم ډیر پاک او سوچه او د لیاقت او استعداد مطابق راوځي ان شاء الله.
په دې ورسته یو کلونو کې چې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله د بیروزګارو ځوانانو شمیر مخ پر ډیریدو دی، په دولتي ادارو کې د کار کولو په مخه د ځوانانو درخواستونو زور اخیستی دی.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
کارونه دې څنګه کړو؟
نور کارونه خو مې اخلاص کړی دي، یوازې ویزا پاتې ده، هغه به هم سبا ته راځي.
چې ویزا یې درکړه بیا نو څه وخت ځې له خیره؟
نه پوهېږم، له ویزې وروسته به بیا د الوتکې ټکټ اخلم، نو چې هر وخت مې پرواز و بیا به له خیره سره حرکت کوم.
ځه بختور یې چې هغه پاکې خاورې ته ورځې او عمره کوې.
ښځې دعا کوه چې له خیره سره پیسې پیدا کړم، تام بیایم.
ما که بیا یې سم فرضي اچ ته مې بوزه.
او زم هم دا قصد لرم چې که وتوانېدو کال وروسته دواړه اچ ته لاړ شو.
خدای مو دې په نصیب کې.
امین. ښه، دا ووایه چې څه شی درته راوړم؟
هیڅ مه راته راوړه، یوازې دعا راته وکړه.
دعا خو درته کوم، یوازې تا ته نه، چې ټولو خپلوانو او خلکو ته یې کوم. پرته له دعا نور څه شی درته راوړم؟
ځه چې هر شی دې خوښ سه راته را یې وړه. اوس خو نه پوهېږم چې څه شی راوغواړم.
سمه ده، دا دې هم ښه خبره وکړه چې هر شی مې ستا وړ او مناسب ولیدل درته را به یې وړم.
خپل جیب ته دې ګوره، هسې نه چې پیسې په سوغاتونو ورکې او بیا احتیاج سي.
نه، دغونه ساده هم نه یم، له ضرورته زیاتې پیسې راسره وړم، اولادونو ته به هم یو یو شی راوړم، او ځینې نږدې خپلوان به هم په تمه وي.
ځه سمه ده، هر څنګه چې په خپله پوهېږې.
زه به اوس لاړ شم، ځینې شیان به واخلم چې په سفر کې پکارېږي.
د کور لپاره هم ځینې شیان در سره راوړه، یا ځه پرېږده، بیا به موږ په خپله واخلو.
ښه سمه ده.
ته دا اسناد دې راکړه؟
دا دې مامور صاحب واخله.
ته راکړه
څه شی؟ خو به کم نه وي.
د پولیو واکسین دې نه دی کړی؟
په وړکتوب کې مې کړی صاحب.
اوس دې نه دی کړی؟
اوس خو مې رښتیا هم نه دی کړی.
نو ته باید لاړ شي او د پولیو واکسین وکړې او د کولو اسناد یې راوړې، که نه پرته له هغه ویزا نه درکول کیږي.
دا ولې؟
د دې لپاره چې عربستان ویریږي له دې ځایه د پولیو وایروس ور انتقال نه شي.
دا نور هیوادونه دومره احتیاط کوي؟
هو، ټول خو لکه د موږ غوندې نه دي چې د هېڅ شي په قصه کې نه یو.
نو که واکسین ونه کړم نشم تلی؟
نه، که د پولیو واکسین ونه کړې بیا ویزا نه درکوي.
سمه ده مامور صاحب، دا کار به م وکړم، او په دا غټه تنه به د پولیو څاڅکي په خوله کې واچوم.
هو، بیا به ویزا هم درکړل شي.
کور دې آباد.
څه دې وکړه، ستړی مشی؟
خیر یو سی، د پولیو واکسین مې نه وکړی. وای لاړ شه لومړی واکسین وکړه او بیا راشه.
پولیو ایله چی شی ده؟
پولیو ګوزن ته وایي. وای هر څوک چې عربستان ته ځي لومړی باید د پولیو واکسین وکړي.
د څه لپاره؟
وای چې عربستان ته له دې ځایه ګوزن لاړ نه شي. اوس خو یوازې همدلته شته، نوره دنیا ترې پاکه شوې ده.
نو دلته خو ټول وایي چې د ګوزن واکسین بد شی ده او سړی له اولاده غورځوي، مردار دی.
دلته هر څوک هر څه وایي، ښځې بې سواده خلک یو، هر څوک چې هر څه راته ووایي منوي. نو چې مردار یا خطرناک وای دا نورو خلکو ولې کوه؟
او هغه دی سعودي ته چې ځي هم پې کوي یې، هغسې پاک ځای ته. رښتیا به موږ ته دروغ وایي، که نه موږ خو له سعودیانو نه په اسلام ښه نه پوهېږو.
او اوس یوازې دلته او په پاکستان کې پاتې دی، او هغوی چې وایي د ګوزن یا پولیو واکسین ښه نه دی، مردار دی، او یا هم خلکو ته تاوان کوي، د موږ او د خلکو دښمنان دي. وایي مه کوه چې ټول فلج شي او ټول نورو ته احتیاج وي.
نو چې داسې نه وای بیا یې کله دا درواغ ویل؟
او خدای مو دې عقل سرته راولي چې د هر دښمن خبره ونه منو.
آمین. دغه دوا بیا ل ته پاج کی وکړه چې خدای پاک مو هوښیار کی.
خزه چې ریختیا درته وایم، نو نن ډیر زیات حیران شوم او په خپل ناپوهۍ ژړا راغله چې نور خلک څومره د ځان او خپلو خلکو په فکر کې دي او موږ څومره بې پروا او ناپوه یو.
خپلې پښې په خپله په تبر وهو.
ریختیا وایي، په ډیرو ولسوالیو کې مخالفین د واکسین کسان نه پرېږدي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي.
خدای دې ووهي چې په لوی لاس د هغو ځایونو ماشومان په ګوزان وهي.
او ګوزان بیا داسې نابوده ناروغي ده چې له یوه نه بل او له بل نه بل ته ځي او په لږ وخت کې ډیر کسان اخته کوي.
د هغو ځای خلک دې همت وکړي او د مخالفونو مخه دې ونیسي.
ریښتیا وایي.